درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ نیم ساته خبری مجلې کې مو ز اجمل اند هرکلی کوم. دا د زموږ د غرمې خبری خبرونه ده. د سر موضوع مو دا ده چې افغان حکومت د جنواله کانفرانس وروسته ویلی دی چې دا کانفرانس په بریالۍ توګه ترسره شو او نړیوالې ټولنې یو وار بیا پکې د افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړې. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فرشته جلالزی سټوډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې وسلواله حمله پای ته ورسېده. د افغانستان حکومت وایي د جنیوا کانفرنس بریالی و او د امریکا د کانګرس سنا جرګې د یوه پریکړه لیک ملاتړ کړی چې له مخې د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ له ایتلافه د امریکا د پوځي ملاتړ د پای ته رسولو لپاره بحث ته لاره پرانیستل کېږي. پوره خبرونه واورئ. په کابل کې پر یوه بهرنۍ امنیتي کمپنۍ باندې وسلواله حمله چې پرون ماښام پیل شوې وه بل اخره نن سهار پای ته ورسېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې له حمله کوونکو سره نښتې تقریبا لس ساعته دوام وکړ او پنځه سره حمله کوونکي چې حمله کړې وه ووژل سو. نجیب دانش ویلي چې پر جی اس فور کمپنۍ باندې په حمله کې لس کسه نور هم وژل شوي دي. د دغو کسانو هویت نه دی څرګند شوی. د کابل د نهمې حوزې د پولیسو امر بسم الله تابان پر ټویټر لیکلی چې حمله کوونکو په جی اس فور امنیتي کمپنۍ باندې د حمله په وخت 310 تنه یرغمل کړي وو چې 16 تنه یې افغانان او نور پاتې بهرنیان وو. تابان ویلي چې ټول یرغمل شوي کسان خوشي شوي او امن ځای ته لېږدول شوي دي. په بیګنۍ حمله کې 9 تنه زخمیان شوي چې د بسم الله تابان په وینا بهرنیان هم پکې دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. د افغانستان حکومت وایي د جنیوا کانفرنس بریالی و. د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې د افغانستان د حکومت له لوري د سولې لپاره له وړاندیزه په بشپړ ډول ملاتړ شوی او دا د دوی لپاره د بری یو مهم ټکی دی.
د سولې پروسه مهمه پروسه وه چې ټول په یو وخت له هغه کومه طرحه چې رئیس اجرائیه او رئیس جمهور وړاندې کړه او هغې باندې هلته خبرې وکړي ټولو سره د همکارۍ ډاډ ورکوي او ټولو په یو وخت له د افغان حکومت له دریځه او د افغان حکومت د هڅو او هغه اصلاحاتو چې په مختلفو برخو کې راغلي دي د هغې هرکلی وشو.
د سویس په جنیوا ښار کې د سېشنبه او چهارشنبه په ورځو د افغانستان په اړه نړیواله غونډه د ملګرو ملتونو او د افغانستان د حکومت په کوربتوب رابلل شوې وه. په دغه غونډه کې د تقریبا 60 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو، د اروپایي اتحادیې ځانګړي ډیپلوماتي او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازو ګډون درلود. امریکایي ځواکونه تایید کړي چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو بمبارد کړی، خو هغه ایداوي چې په حمله کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبلا وشتي نه تاییدوي، خو دا ایداوي رد کړي هم نه دي. د هلمند والي محمد یاسین ازادي راډیو ته پرون وویل چې په دې پیښه کې وسلوالو طالبانو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 10 ملکي کسان وژل شوي دي، خو په کابل کې د امریکایي ځواکونو وایي اند بریکی ملایا ویلی چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو او د هغوی پر امریکایي سلاکارانو د وسلوالو طالبانو له لوري اوله حمله شوې وه چې د تر حملې وروسته د هوایي ملاتړ غوښتنه وسوه او پولیس ځواکونه هم له دې خبر نه وو چې د حملې په ځای کې به ملکي وګړي. د امریکایي ځواکونو ویان په پیښه کې ملکي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه او نه په دې اړه چې امریکایي ځواکونو به د ملکي تلفاتو د ادعا په اړه څېړنه کړې وي که نه څه نه دي ویلي. د امریکا د کانګرس سنا جرګې پرون د یو پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې له مخې د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ له ایتلاف څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د پای ته رسولو لپاره بحث ته لاره پرانیزي. دغه پریکړه لیک ته 3 سناتورانو مثبتې او 10 منفي رایې ورکړې. په مثبتو رایې ورکوونکو کې 4 جمهوري غوښتونکي سناتوران هم شامل دي. په دې پریکړه لیک په سنا جرګه کې په دې اړه نورو بحثونو ته لاره پرانیزي او ښايي د تصویب لپاره رایو اخیستلو ته هم وړاندې سي. دا پریکړلیک له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غواړي چې په یمن کې د القاعده ډلې ضد عملیاتو پرته له سیمې نور ټول امریکایي ځواکونه وباسي. د یمن په درې کلنه کورنۍ جګړه کې د لسګونو زره کسانو د وژل کېدو تر څنګ د دې هیواد میلیونونه وګړي بې ځایه سوي دي او په یمن کې د خلک د سختې قحطۍ سره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي نه ردوي چې د خپل کمپاین پخوانی مشر پاول مانفورد په چی په روانه اونۍ د امریکا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د تحقیقاتو په ترڅ کې بیا تر څارنې لاندې شوی ونه بخشي. مولر له روسیې سره د ټرمپ د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاین د اړیکو د ادعاو په اړه تحقیقات کوي. ډونالد ټرمپ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې چې پرون خپره شوې ویلي چې ده د مانفورد د عفو پر مسله بحث نه دی کړی، خو دا موضوع به د خپل میز له سره لری نکړي. نه شپېته کلن پاول مانفورد چې د روان کال په دوبي کې په بانکي او د مالیه په چارو کې په درغلۍ تورن شوی و او د سپتمبر په میاشت کې د مولر لخوا رسمن د پیسو د سپینولو او توطیې په تور باندې تر څارنې لاندې شو، د څو کلونو او حتی د څو لسیزو بند له سزا سره مخامخ دی.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. فرشتې جلالزی درته وړاندې کړل. وړاندې په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. افغان حکومت وایي د جنوا کانفرانس په بریالیتوب ترسره شو او نړیوالې ټولنې وار بیا په دې کانفرانس کې له افغانستان سره خپلې پخوانۍ ژمنې تازه کړې. پر دې موضوع په ریپورت سربیره همدارنګه اوري چې د افغانستان یو شمیر کارپوهان او شنونکي بیا وایي ممکن د جنوا په غونډه کې د شمنه شوو کارونو په برخه کې افغان حکومت پر فعالیتونو د نړیوالو قناعت نه وي ترلاسه شوی، خو د افغانستان امنیتي وضعیت او د خلکو ناسم حالت ته په کتو د همکاریو ژمنې شوي دي. دا موضوع مو له ودیر صافي سره څېړلې. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل دره کې تیره شپه عملیات شوي دي چې شپږ کسان پکې وژل شوي او د سیمې خلک وایي چې ټول ملکي وګړي دي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د روسیې د حکومت مخالف میخایل خودروکوفسکي هلته د ډیموکراتیک تغییر د امکان په اړه خوشبین دي، خو خلکو ته ضروري ګڼي چې له خپل حکومت د ځان د دفاع لپاره وسلې ولري. نور رپورټونه هم راخلو له موږ سره اوسئ. افغان حکومت د جنوا د کانفرنس د بریالیتوب خبره کړې ده. وایي چې په دې کانفرنس کې نړیوالې ټولنې یواربیا له افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړې. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته ویل په دې کانفرنس کې د افغان حکومت د سولې له طرحې د نړیوالو ملاتړ او د مرستو اعلان هغه څه و چې افغان حکومت یې هیله لرله. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي هم د دې کانفرنس د بریالۍ پای خبره کوي، خو چې د سولې په برخه کې باید د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشارونه زیات شي. نور حال د کابل استودیو نه اکرام الله اکرام وړاندې کوي. مهرباني اکرام سه.
افغان حکومت په جنیوا ناسته کې له دې هیواد سره د اروپایي اتحادیې او نړیوال بانک اعلان شوې مرسته لاسته راوړنه بولي او وایي چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو د افغان حکومت د پلي شویو برنامو څخه خپل ملاتړ اعلان کړو. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د افغان حکومت د سولې لوړاندې شوې طرحې د نړیوالو ملاتړ بل هغه مسله و چې د دغه کانفرنس د لاسته راوړنې په توګه یادېدای شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
مهمه خبره دا و چې نړیوال شورونه افغانستان کې خپل شتون نداد ورکړي چې دوی افغانستان ته مرستې جاري ساتي. د سولې پروسه مهمه پروسه و چې ټول په وخت لاغه کومه طرحه چې رئیس اجرائیه او رئیس جمهور وړاندې کړه او هغې باندې خبرې وکړي، ټولو لین سره د همکارۍ ډاډ ورکړي او ټولو په یو وخت د افغان حکومت له دریځه او د افغان حکومت د هڅو او هغه اصلاحاتو چې په مختلفو برخو کې راغلي دي د هغې هرکلی وشو.
د جنیوا ناسته تیر ورځ نه وخته پای ته ورسیده. په دې کانفرنس کې د افغان ولسمشر غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او لوړ پوړ افغان چارواکو تر څنګ د نږدې شپېته هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. د جنیوا ناسته چې دوه ورځې دوام وکړ د افغانستان پر سولې، اقتصادي ځان بساینې او بیلابیلو برخو کې په دې هیواد کې په شویو پرمختګونو بحثونه وشول. وړاندې ویل کېدل چې په دغه کانفرنس کې به افغان حکومت د بروکسل د دوه کاله پخواني کانفرنس کې د شویو ژمنو په اړه هم نړیوالې ټولنې ته حساب ورکړي. د اجرایی ریاست مرستیال وایان فریدون خوزون په دې برخه کې د افغان حکومت حساب نړیوالو ته د قناعت وړ بولی، خو وایي چې د لا عملی کولو سپارښتنې هم افغان حکومت ته وشوي. د جنیوا د کنفرانس کې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د 400 میلیونه یورو په ارزښت د مرستو اعلان هم وکړ. راپورونه وایي چې دغه مرستې به د دولت جوړولو، د عامه سکتور د اصلاحاتو، روغتیا، عدالت، انتخابات او دغه راست د مهاجرت او بېځایه کېدو په برخو کې مصرف شي. تیره ورځ چې د یاد کنفرانس وروستۍ ورځ وه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کنفرانس ګډونوالو له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې طرحه هم وړاندې کړه. که څه هم د اجرایي ریاست مرستیال وایان فریدون خوزون وایي چې له دغه طرحې نړیوالو ملاتړ وکړ، خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې په دې برخه کې باید د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون غړي نادرخان کټوازی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د جنیوا کنفرانس یو بریالی کنفرانس وباله.
د سولې په اړه باندې ټولو په یو غږ باندې د افغانستان د حکومت د پریکړو ملاتړ وکاو، او له ټولو ښکېلو خواوو مخصوصا له هغو نغو څخه یې وغوښتل کلکه باندې چې په افغانستان کې باید چې د سولې په اړه باندې همکاري وشي. په لنډو کې که زه درته وایم، زه دغه ناسته یا د افغانستان لپاره ګټوره بولم.
خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي کوم هیلي چې د جنیوا له کنفرانس موجوده وي ترلاسه نه شوي. له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم په زماني لحاظ د جنیوا کنفرانس د افغانستان لپاره خورا مهم بلل کېده، خو دی باور لري چې افغان حکومت نړیوالو ته د بروکسل په ناسته کې د شوي وژمنو حساب ورنه کړای شو. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، له خغلی اکرام نه مننه کوو. وسم رازو همدې د جنوا کانفرانس ته. یو شمېر افغان کارپوهان وایي ممکن د جنوا په غونډه کې د ژمنه شوو کارونو په برخه کې د افغان حکومت پر فعالیتونو د نړیوالو قناعت نه وي حاصل شوی، خو د دې لپاره چې د افغانستان وضعیت خراب دی، امنیتي وضعیت پکې ناسم دی او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي، نو نړیوالې ټولنې د همکاریو ژمنې تازه کړي. له دې ډلې د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی وایي د جنوا په غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه هم د پام وړ خبرې وشوې. له ښاغلي صافی سره زما بل همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه د جنوا د غونډې د نتایجو په اړه پوښتلې.
زه فکر کوم چې دې کې هماغه عمومي صورت سره د افغانستان کې د سولې د راتګ په محاسبه باندې تاکید شوی دی او یو اجماع منځته راغلی ده چې باید چې افغانستان کې سوله راشي او ټول جنګیالي خوانه غوښتلي چې ټوپک په کېدي په ډیموکراتیکه پروسه کې داخل شي. او بل هغه مرستې هغه چې دوی وعده کړې وې او شته دي، افغانستان ته به مرستې په آینده کې هم ادامه لري، مګر د شفافیت باید منځته راشي او فساد باید له منځه لاړ شي.
یعنی کم ژمنې چې افغان حکومت کړی له نړیوالو سره فکر کوي چې د پکړو کارونو د قناعت خپل شو.
زه فکر کوم چې وي بسل په سلو کې قناعت کړی، مګر سره د دې هم نظر د وضعیت امنیتي ته په کتو، د افغانستان د خلکو وضعیت بد حالت ته په کتو سره ژمنې د مرستو د ادامې شوي دي.
په ټوله کې استاد سیاسي کارپو په توګه ستاسو ارزیابي دي دغه غونډه په ټوله کې څنګه کامیابه وه غونډه که څنګه؟
والا که مونږ وویل چې دې غونډې نه مونږ ته دغه سې یو څه منځته راځي تر څو خپل ځانونه هلته اسلام نه کړو چې هغه ټولنه به زمونږ په 15 کالو کې هوسا کړي، دا فکر یو تخیلي فکر به وي، عملي نه دی. او غیر دیگه نه هم کنور امرس هم کیگی بیا هم شرط ده غم رستو ده پسام و مصرف اولو او پریشتیا تو که ده افغانستان خلکو تم رست رسول او دی مشکلات علول دا واده پا حالت که وجود لری، اما پا عمل که امکان نلری. خب بیا هم اما پخانه جمنه چه دوی کشپ ده فیصد عمل کری، 50% هم ادای کری چه منگ ده حال کری، نور مشکلات و بیا هم روی پسل و کسل ایده نغوالی چه باید تدبیق چی او ده که باید آینده حکومت یا فعلی حکومت که دوام که کنه که یار حکومت چی باید چه اغم راد.
دا کابل د پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی و چې د جنوا په غونډه چې د افغانستان په اړه پکې نړیوالې ټولنې ژمنې وکړې په دې اړه یې نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اجمل تورمان څو اقتصادي خبرونه دروړي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو ریاست وایي په پکتیا کې د صنعتي پارک د جوړېدلو مقدماتي اداري چارې بشپړې شوې او په نږدې راتلونکي کې به صنعتکارانو ته پکې د ځمکو ویش پیل شي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو رئیس نقیب الله سرحدي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په راتلونکي کال کې د دې پارک لپاره 105 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې ده. د نوموړي په خبره تر اوسه په دغه پارک کې د پانګونې په هدف 140 سوداګرو خپل غوښتنلیکونه دوی ته سپارلي دي. د فراه ګمرک رئیس وایي د دوی په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دغه ګمرک رئیس خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې اوس دوی په ورځني ډول 12 میلیونه افغانۍ عواید لري چې په دې توګه کولی شي کوم کلنی هدف چې دوی لپاره ټاکل شوی و ور ورسیږي. د نوموړي خبره تر دې مخکې په عوایدو کې 450 سلنه کسر موجود و. ښاغلي امرخیل دغه شان په فراه ګمرک کې د اصلاحاتو خبره عام وکړه. ویل هیله من دی چې په خپل دغه نوي ماموریت کې هم ښې لاسته راوړنې ولري. یادونه ده چې خان زمان امرخیل مخکې د ننګرهار ګمرک رئیس و او نن هم د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلې کی. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومنه 80 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو خو مخکې له هغې یوه نړیواله مسله راخلو. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو پر ناټو غږ کړی چې د ازوف سمندر ته خپلې کښتۍ واستوي څو د اوکراین د کښتیو په خوندیتوب کې مرسته وکړي. دا غوښتنه داسې مهال شوې چې د یکشنبې په ورځ روسیې د کریمیا په سواحلو کې 3 اوکراینی بیړۍ د هغو له عملې سره نیولي. دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر سره لیدې او د وسره سره پاس چړیو کده. فریبا جنې ناټو لوړاندې هم د اوکراین او روسیې په لانجی کې د اوکراین دفاع کړی و. خوس د کیف ځنګړې وختنه څه ده؟
بله، د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو له یوې جرمني ورځپاڼې سره په امریکا کې چې نن خبره سوې له وشو ده چې د ناټو هیوادونه د روسیې او اوکراین ترمنځ لانجې کې داسې اقدامات وکړي چې د روسیې پر وړاندې د اوکراین پوځي خوندیتوب او پر مسکو د بندیزونو ډېرېدل پکې شامل وي. البته ناټو د روسیې لخوا د اوکراین د څلورشتو کښتۍ چلوونکو د نیول کېدو په برخه کې په شفاهي ډول د کیف د ملاتړ خبره کړې ده. اوس پوروشنکو هیله لري چې ناټو هیوادونو چمتو اوسي چې د ازوف سمندر ته د اوکراین د ملاتړ او امنیت لپاره خپلې کښتۍ ولېږي. هغه دا وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ځان یو امپراتور او اوکراین د روسیې یو مستعمره ګڼي. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې اشغالګری پالیسي ورته د منلو وړ نه دي چې لمړی د دب خبره کیمیا و بیا د اوکراین ختیځ او اوس غوړي د ازوف سمندر اشغال کړي. ازوف دا باید یادونه وکړم هغه اوبدي چې کریمیا ټاپو یې د اوکراین له خاورې بیل کړی ده. روسیه په 2014 کال کې له کریمیا له اوکراین څخه الحاق کړه.
تر اوسه پورې د دې مسلې په تړاو د ناټو عکس العمل څه دی؟
اوکراین که هم د ناټو متحد هیواد دی خو د پوځي ایتلاف غړی نه دی. ناټو وړاندې هم ویلي چې له اوکراین سره دریږي او په روسیې یې غږ کړی و چې د اوکراین کښتۍ او عملی یې خوشې کړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ دغه ورځ روسیې ته خبرداری ورکړی چې دغه اقدامات به یې عواقب ولري. په همدې حال کې دغه سازمان لا تر اوسه نه دی بریالی سوی چې د همدې اوکراین د مسلې په ارتباط په روسیې د نوي بندیزونو لګولو او یا د موجودو بندیزونو په سختولو کې یوه خلاصي. پولنډ، بریتانیا او د اروپایي ټولنې بالټیک هیوادونو پر مسکو د نور بندیزونو غوښتنه کړې ده. خو تر 3 ورځو بحثونو وروسته د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونو یوازې پر دې موافقه کړې چې یوه اعلامیه خپره کړي او په هغه کې د دغو لانجو د ډیروالي د خطر په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اعلامیه کې چې د نومبر پر 28 خپره سو راغلي چې د روسیې لخوا د زور کارول د منلو وړ نه دی. په اعلامیه کې د نوي بندیزونو خبره نه ده سوې خو دا ویلي چې دغه بلاک به د دې وضعیت په دوام سره مناسب اقدامات وکړي.
ډیره زیاته مننه فریبا ظاهر و چې د اوکراین او روسیې په کړکیچ او په دې برخه کې د اوکراین د ولسمشر پر هغه غوښتنه چې له ناټو یې کړې خبر کړو. مننه ترې کوو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. اوس هم راځو یوې خبرتیا ته او له خبرتیا وروسته بیا کونړ ته ځو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل کې تېره شپه ګډو ځواکونو پوځي عملیات کړي او پکې شپږ تنه وژل شوي دي. ځایي خلک وایي چې وژل شوي ملکي وګړي دي. حکومتي چارواکي وایي چې سیمې ته یې د کره معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره حیات استولی. روحلان وري او په دې اړه نور تفصیل.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې اړوند د پلاردرې په سیمه کې تېره شپه نړیوالو او افغان ځواکونو پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي حاجي محمد کامل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تېره شپه بهرني او افغان ځواکونه د پلاردرې سیمې ته تللي او هلته یې ولسي وګړي وژلي دي.
لاندې کورونه دي نیمپاس کې د داعش شهیر نه راوتي وو. پرون ریدي کړي دي ولسوال ته چې مونږ سره کومه خوشي سرپناه نه روغه پرتي دي. ماخوستان دی نهه بچي دي. کوم کور کې چې رڼا ده د هغه دروازه چې کولي چې سړی راوتی دی ایستلی دی د خپلو ماشومانو په مخ کې د خپل کوروالو په مخ کې او کوم کورونو کې چې رڼا نه شادي ته بمونه ګرځولي دي. دا د چې عمل شوی دی چې دا نه ولس ته د منلو دی نه 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 اسلام ته د منلو دی او دنیا قانون تر منلو دی. پنځه کسان دي، ټول هلکان دي، ځوانان دي، د کم عمر خاوندان دي.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازی مولوی شاهزاده شاهد هم وایي چې په عملیاتو کې ټول عام وګړي وژل شوي او باید چې حکومت او نړیوال ځواکونه خپل عملیات په ډیر احتیاط ترسره کړي او د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخه دې ونیسي.
ډېر عاجز خلک پکې پاتې وو، اکثره د کلو نه خلک پوتی دي او دا غریب او بیچاره خلک وو. دا ټول ولسی خلک دي په خپلو کورونو کې شهادت رسولی شوي دي. دا ډېره د افسوس خبره ده. خپل غږ به اوچتوو دلته په مرکز کې مو په ولایت کې مو
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم وای عملیات ترسره شوی او سیمې ته پلاوی تللې څو معلومه کړي چې وژل شوی وسلوال مخالفین او کولسی وګړي دي.
د داعش په ضد عملیات ترسره شوي. لومړی معلومات له مخې په دغه کې شپږ کسان مړه دي. د سیمې ته د تحقیقاتو د پیښې کېدلو لپاره د امنیت قوماندان په مشرۍ باندې هلته هیئت لیږل شوی دی. دغه پیښه د نږدې نه څیړي. د سیمې خلکو سره مې
هغه وای په چوکۍ کې ولسی خلکو د اسدآباد جلال آباد لاره هم تړلې او هڅه کوي لاریون ختم او لاره پرانستل شي. د کونړ چوکۍ ولسوالۍ په دیوګل کې په داسې حال کې په پوځي عملیاتو کې ولسی وګړي وژل کیږي چې د تیرې سې شنبې په شپه د هلمند په ګرمسیر کې په جګړه کې تر دیرشو پورې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي د هغه کسانو پلوي به ونه کړي چې د برېښنا شرکت پورونه نه ورکوي. د دې ریاست چارواکو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل برېښنا شرکت دې لومړی د ټولو پوروړو کره لیستونه ترتیب کړي چې حکومت ورسره د دغو پورونو په راټولولو کې مرسته وکړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي د افغانستان د برېښنا شرکت د پورونو په راټولولو کې به له دغه شرکت سره مرسته وکړي. د اجرایه ریاست مسؤلین وایي هیڅکله د دې پلوي نه دي چې د برېښنا شرکت پوروړي دي د دغه شرکت پورونه ورنه کړي. د دغه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اجرایه ریاست تاکید کوي چې برېښنا شرکت د لومړی د برېښنا د لګښت له امله د خپلو ټولو پوروړو یو کره لیست ترتیب او حکومت ته وسپاري.
اجرایه رئیس په وار وار ټینګار هم کړی دی چې کسان چې د برېښنا د شرکت پوروړي دي باید خپل پورونه په وخت سره ادا کړي. اجرایه رئیس هدایت ورکړ چې له مخکې نه باید دغو ټولو کسانو سره شریک شي. دا معلومات هغوی ته باید سپارښتنه وشي چې خپل بیرونه تحویل کړي او له هغې وروسته که چا سرغړونه وکړه او خپل پورونه اجرا نه کړه له هغې وروسته ځینو پور شي. هر څوک چې وي باید د قانون مراعتونکي اوسي او بیرونه په خپل وخت سره ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب په دې وروستیو کې ولسي جرګې ته ویلي چې اجرایه ریاست اوس نه غواړي چې د برېښنا د پوروړو نومونه دي د رسنیو له لارې خپاره شي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي دم ګړی شاوخوا 2000 کسان چې یو شمېر سوداګر د افغانستان ځینې پیژندل شوي سیاسون د ملي شورا ځینې غړي او ځینې زورواکي پکې شامل دي د برېښنا د لګښت له امله څه باندې 4 میلیارد افغانۍ د دوی دایمي پوروړي دي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د هیواد برېښنا تر ډېره حده له ګاونډیو هیوادونو پیرل کیږي او که د دوی پورونه ورنکړل شي د دغه شرکت په پراختیایي چارو به ناوړه اثر پرې باسي. ښاغلی توحیدی وایي سربیره پر دې ځینې دولتي ادارې هم شته چې د دغه شرکت شاوخوا 15 میلیارده افغانۍ پوروړي دي. دې هیله ښایي چې د حکومت په همکارۍ ډېر ژر دغه پورونه ترلاسه شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون ځینې غړي ټینګار کوي چې د برېښنا شرکت د وخت نه ضایع کوي او ډېر ژر د خپلو پوروړو نومونه که په هره سطح کې وي د رسنیو له لارې خلکو ته افشا کړي. د دغه کمیسیون غړي حبیبې سادات ازادي راډیو ته وویل
پیری هغه چې قدرت لري او زورواکه دي هغه پیسې نه ورکوي. غریب ولس وخت باندې خپل د بخت بل تویلي اما موږ اداره او موږ ریاست په دې تر اوسه نه دي توانېدلي چې دوی رسنۍ کې دوی باید دا موضوع رسنۍ ته کړي. دوهمه موضوع پر حکومت فشار راولي چې همکاري وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د برېښنا شرکت د برېښنا د لګښت له امله د خپلو پورونو په نه ترلاسه کېدو اندېښنې ښیي، بلکې پخوا تر دې څو ځلې عملي هڅې کړي د ځینو پوروړو د برېښنا مزي پرې کړي، خو د یو شمېر زورواکو له غبرګون سره مخ شوي او په بشپړه توګه نه دي توانېدلي چې ټول پورونه ترلاسه کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روسیې مخالف، البته د روسیې د حکومت مخالف میخایل خودروفسکی هلته د ډیموکراتیک تغییر د امکان په اړه خوشبین دی، خو خلکو ته ضروري ګڼي چې له حکومت نه د ځان د دفاع لپاره وسلې ولري. میخایل خودروفسکی په روسیه کې د ولسواکۍ په اړه څه نظر لري؟ هغه په روسیه کې د ولادیمیر پوتین تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته څرنګه ګوري؟ د ازادي راډیو د خبر مرکز په دې اړه یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی چې فرشته جلالزئی جزئیات دراوروي.
میخایل خودروفسکی په روسیه کې له پیژندل سوو میلیونرانو او له رژیم سره د سیاسي مخالفت له امله د هغه هیواد په تر ټولو زیات پیژندل سوي سیاسي زنداني هم بدل شو. هغه په 2014 میلادي کال کې په روسیه کې له زندانه خوشې سو او سمدستي انګلستان ته پناه یووړه. میخایل خودروفسکی د روسیې د ډیموکراسۍ آینده په داسې حکومت کې ویني چې واک په ټوله روسیه وویشل شي، پر یوه سیمه متمرکز حکومت له منځه ولاړ او د جنایي تحقیقاتو پروسه اصلاح شي. خودروفسکی ویلي چې په روسیه کې د ولسواکۍ په اړه نور نظرونه به وروسته اعلان کړي. هغه یو وخت د کرنټ ټایم ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې روسیه له پیړیو راهیسې د اروپایي کېدو پر لار روانه ده او د روسیې وګړي مجبور دي چې له جنایتکارو ډلو نه بلکې له خپل حکومت د ځان د دفاع لپاره وسلې ولري. میخایل خودروفسکی ویلي وو زما په باور که غواړو چې آزاد ژوند وکړو باید وسلې ولرو څو له خپل حکومت ځان خوندي وساتو. خودروفسکی اوس 55 کلن دی. هغه په روسیه کې په مالي درغلۍ تورن سو او تر محاکمې وروسته یې تر یوې لسیزې زیات وخت په زندان کې تیر کړ. بریتانیا ته تر تښتېدو وروسته خودروفسکی په روسیه کې د ډیموکراسۍ د پلوي لپاره د اوپن راشه په نوم اداره جوړه کړه. په روسیه کې د هغه د تیلو شرکت یوکاس لغو شو او پانګه یې د روسیې د تیلو ستر دولتي شرکت روزنفت واخیسته. میخایل خودروفسکی په 2015 میلادي کال کې په روسیه کې د پیژندل سوي سیاستوال او د رژیم د مخالف بوریس نیمتسوف قتل د هغو ګواښونو یوه بیلګه بللې وه چې د ولادیمیر پوتین په ترمشي لاندې روسیه کې سیاسي مخالفان ورسره مخامخ دي. تر بوریس نیمتسوف وروسته د روسیې د صدر اعظم یو پخوانی مرستیال د کرملین له دیوالونو په لنډ واټن کې وویشتل او ووژل شو. د روسیې قاضیانو د چچنیا 15 وګړي په دې پیښه کې مجرم وپیژندل، خو کورنۍ او دوستانو یې اندېښنه درلوده چې هغه کسان چې د هغه د قتل امر یې کړی و شایي هیڅکله ونه پیژندل او ونه نیول سي. میخایل خودروفسکی ویلي که چیرې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی قتل وغواړي، دی او د رژیم نور پیژندل شوي سیاسي مخالف فعالان چې الکسی ناوالني هم پکې شامل دی د ژوندي پاتې کېدو کم چانس لري. خو په روسیه کې روان وضعیت له داسې تاریخ تصویر سره هم خودروفسکی وایي چې د خپل هیواد تاریخ د امید سرچینه ګڼلی شي. خودروفسکی د توضیح لپاره کرنټ ټایم ټلویزیون ته ویلي د روسیې تجربه څرګندوي چې موږ لا هم د اروپایي کېدو پر لار د پرمختګ په حال کې یو او په وروستیو 500 کلونو کې له دې لارې نه یو اوښتي. موږ کله شاته پاتې شوي او له لارې کاږه شوي یو، خو بیرته لارې ته سم شوي یو. هغه منلی چې په روسیه کې ستونزې ډېرې دي، خو بیا یې هم خوشبیني څرګنده کړې، ځکه د ده په وینا په روسیه کې له ټولو ستونزو سره د ستالین د واکمنۍ یا تر هغه په وروسته کلونو کې وضعیت بیا نه دی تکرار شوی.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ، له فرشتې جلالزی سره پاتې کیږو. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی در اورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې پر جی اس فور امنیتي کمپ ته تروریستانو وسلواله حمله پای ته ورسیده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې لس تنه وژل شوي، چې شپږ افغانان، یو برتنوي وګړی دی او درې نور تر اوسه نه دي پیژندل شوي. په حمله کې د په وینا وویشت تنه زخمیان دي، چې یولس نیپالیان دي، پنځه انګلیسان دي او پاته افغانان دي. نصرت رحیمی وویل چې وسلوالو کسانو په دې کمپ کې درې سوه دېرش تنه یرغمل کړي وو او د هغوی امنیت ته د اندېښنې له مخې امنیتي ځواکونو نسوای کولای چې په چټکۍ عمل وکړي. دا حمله د په وینا نن سهار په څلور نیم بجې پای ته رسېدلې ده. د افغانستان د ملي یووالي حکومت وای په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نړیواله غونډه کې د افغانستان د حکومت د سولې د پروګرام پراخ هرکلی وشو، چې یو مهم بری دی. د ګرجستان د جمهوری ریاست د دوهم وار انتخاباتو ابتدایي پایلې څرګندوي چې سلومه زورابیشویلی د انتخابات ګټلې دي. اپوزیسیون اعتراض کړی چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. او د امریکا د کانګرس سنا جرګې پرون د یو پریکړه لیک ملاتړ کړی چې له مخې د یمن په جنگ کې د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د پای ته رسولو لپاره بحثه لاره پرانستل کېدای شي. د یمن په درې کلنه کورنۍ جګړه کې د لسګونو زره کسانو د وژل کېدو رپورټ ورکول شوی دی. میلیونونه وګړي بې ځایه شوي دي او میلیونونه انسانان له سختې قحطۍ سره مخامخ دي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. د ډرامې و نوبت را رسیږي. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث خبرېږي.
یو کلی زر غږونه.
دیو کلی زرغغونه ډرامه خوګو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوګو اوریدونکو، تاسو اوریدل چې طیبه د تفتیش د ریاست ماوینه ټاکل شوې و. لوري افسر مرسال د خپل مور د طرفې په خوشحالۍ کې خه خواړه پخ کړی و. اوس به وورو چې د پولیسو افسرانو خپل امنیتی دنده څه ډول سرته رسولې ده.
انشاءالله ټول افسران او پولیسان خو بیرته راګرځېدلي دي، که څنګه؟
اوهو شکر، ټول صحیح او سلامت راغلي دي. وظیفه خو خطر سره شوه، که څنګه افسر محمد کریمه؟
هو بیخي ښه وه. افسران او پولیسان په خپل مقصد کې کامیاب وو. دا څه ښه وایې. د سړک په اوږدو کې مې یو شمېر غله ونیول، خلک ډېر ترې په عذاب وو.
افسر فیض محمده، اوس به نو خلک ډاډه سفر کوي، نه باید څوک پیسې په زور اخیستی شي او نه موبایلونه.
خو افسر مرسل، زموږ او ستاسې ټکر به له غلو سره خامخا راځي، ځکه چې ځینې غله وتښتېدل.
ټکر خو پکې خامخا شته. دا امنیت راوستل هم داسې آسان کار نه دی. خو زه یوې خبرې ته ډېره خوشحاله شوم.
کومې خبرې ته؟
د ولسوالۍ د اوسنی حالت نه دی، زه خو وایم چې دا هم ډېر غنیمت دی.
افسر مرسل، په مقصد یو نه پوهېدم. د یوې خوا په لارو کې له مسافرو نغله مالونه اخلي، او ته بیا اوسني حالت ته خوشحاله یې؟
افسر محمد کریمه، ته ګوره، نجونې مکتبونو ته روانې دي او خلک هم په خپلو کارونو بوخت دي.
اوهو، دا خبره دې منم. ښه ده چې په دې حالت کې هم د خلکو تعلیم ته مخه ده او خپل کاروبار کوي.
ستا خبره مې ډېره خوښه شوه. یو ولس چې په داسې بدو شیبو کې نا امیده نه شي، خدای پاکې بری ته رسوي.
زه وایم چې یو ځل په دې وطن کې امن او سوله راشي، د خلکو ژوند به ډېر ښه شي، ځکه چې خلک د تعلیم او کسب و کار په خوند پوهېدلي دي.
وایم زما د زړه خبره دی وکړه. تاسې ښکاري چې خلک ډېر بیداره شوي دي. وخو مو لیدل چې ځای ځای د ټاکنو پوسترونه هم لګېدلي وو.
والکانو پاس په ونه کې موسا ګل دی. غریب خپلو اندېښنو پسې اخیسته مرغۍ نسته. بل د لیندۍ وار ونه کوي ته وایې که
نو دا موسا ګل لیونی ده که سودایی جدي بدمشه د توتانه وخت خو هم نه دی. نو دا څنګه د توت ونې ته ختلی ده؟
خدای دا د له عقل نه برباده لیونۍ به دې وایم دا سر یې ته وایې که چې د ماشومانو غوندې په لیندیو ګزارونه کوي. ته صبر چې زه یو ځل در کوسم بیا خپلې اندېښنې درته وایم چې زه څنګه توت ته خېژولی یم.
زړه دې بدمشه وایم را کوس شه چې ټوله کیسه راته وکړې او له ډېرې خندا نه مې په ډوډۍ را په درد کې
وار وکړه درغله. راغورځېدلی وم ته وای
لیونیه احتیاط کوه زودي بدمشه از نه چې خون دې په ما شي.
از نه چې خون دې په ما شي وایم ډېرې خبرې به نه کوې. دایم راکوس ته وای
اوس نو د خپل لیونتوب کیسه وکړه چې څنګه یې توت ته خېژولی وې.
د ژوند اندېښنو پسې اخیسته یم خو دا داد کړې. هغه ورځ مې دوې دانې چرګې ولیدې چې یو لښکر چرګوړي ورپسې و او دانې ټولولې.
دا نو څه خبره ده؟ سرودې بدمشه خو چرګې چرګوړي هم ګېډې لري او خوراک خو به کوي.
خو همدې خبرې زم په چرتونو کې ډوب کړی یم. ما وې مخکې خو یو موسا ګل او یوه سنم ګله وه. اوس چې له خیره واده وکم بیا د بچو خاوند سم په دې غریبه ورځ کې به څه کوم؟
لیونیه هغه د خان د لاور خان ناظرې زود بدمشه کار خو دې شته؟
لیونی خو ته چې په سمه هوښیاره خبره نه پوهېږې. له ناظرۍ نه دونه څه نه جوړېږي چې زموږ ټولو دې بس سي.
زود بدمشه ته مه خفه کېږه، نام خدای تکړه ځوان یې. د ناظرۍ تر څنګ به نور هم لاس و پښې وی او کورنۍ به ښه وساتلی شي.
اوس اګولی به څه لاس و پښې وی؟ خو همدې چورتونو توت ته خېژولی وم. تا غوندې مې ټکټر هم نه دی یاد ته وایښه.
یاره وایم د ټکټر یادول دې په ما نور وایه.
وایم په خوله دې برکت څه چې د ټکټر چل خو راوښې داسې وګڼه چې ودې ګټلو.
د لاغام ورې ا د چا خبره په دې ماښام څه شی ګنډې؟
د دلاغا پلاره ګاونډي مو یو څه راخت راوړی و. د ماشومانو جامې مې ورته وګنډلې.
دا دی خلاصې مې کړې.
پلاره زما مور ډېر زحمت باسي، کورس ته ځي، خیاطي کوي او د کور نور کارونه هم کوي.
دلاغا زویه خدای دې د مور په لاسونو کې برکت واچوه. هغه د چا خبره زما تنخواه خو دومره نه ده چې مور دې خیاطي ونه کړي. د کور د خز پوره کول ګران دي. هغه د چا خبره روغ رنځور خو یې لا په ځای پرېږده.
دادی جامې مې خلاصې کړې.
مورې ته او پلار مې اوس خپلې کتابچې مو راواخلې چې په کورس کې مو څه شی زده کړي دي.
ښه ده دلاغا زویه، ما خو تر شلو حساب یاد کړی، ځینې اسانه اسانه نمونه هم لیکلی شم.
چې داسې ده نو ته دې اول خپل نوم ولیکه.
ښه دادی ورته ګوره. میم ر میم یا
د خو د مور ګډ وټ ولیکه، د خو مریم نه شو، د خو مرمې دې ولیکله.
تصور تصور چې زما خپل نوم سم ولیکم. ګوره دلاغه قاب دائم نون دال الف غان
دا خود غلط لیکا پلالا دا خود قنداغا ون لیکا دا خود قنداغ و لیکا
سشای
پلال دما پوری خاندن اخ پلای هم غلط لیکا
خا لده خطرناک و نمون نباتیر شده ده مرمه و قنداغ نتشای نجوڑی گی ریختیا مایه و جمله لیکلی دا او زکره میم دا اغا در تول ولم
ویل لالا دل آغا زویا ورطا اگورا چه پلار دی غلط و نوائی
بیغم و سموری ما نغلطی نشو تیره دلائی
خان واکشا دل آغا جانا موک سولا غوارو مریم اغا دا چا خبرا تولی لزان سرا پتا پتا خانده او خلی تا دی لاسنی ولی دای
اسه ستا مقصد دادای چه که مونگ تا خدای لور را کی نم بی سولوی
نا موره پو وطن کی سولا یادوی چه جنگ نوی او سولوی
آپرین دل آغا زوی می خوایی دا جنگ دی اغا رنگ رکشی خو مریم اغا دا چا خبرا تام گل خبرا وکڑا که خدای ما و تا تلو را کرا دخی نومبم سو لگ دو
اوهو ده خود مسنگ دی خاطر روانه ده خدیجه تا خود کتابونه پو تخر کینه ولی ما ویل چه پو ترکاری پسی را غلی
ترکاری خو مخ که کورتای بیوڑا اوز با کورس تلاشم لما علم زینبی سرم ملک سکار دی
چه؟ دی چه شکار دی دی؟
زرمی دی چه واری زپی ولیکم
دی چه شی آری زپی لیکی؟
ملنگا اول دی زن نگارا چایی اخه خبری چه خپل رو را تا دخمن شوی خپل حق می نرا کهی پول سوالی که پی آری زکاوم
گورا تدل تا که نه چی پا خبر سر او پویگو
ته ده خبره وکه زورت غواگیم ده سبق ممره بنده نه وقته کیگی
وخزه آغا بل اورز ملک نواب خان سره لسردار خان پوزر راغلی وو
گوره سردار خان زما ورور دی ما ته خه معلوم دی پوزر مزر بنده نه غلطیگی حق زمون گور سره دی او د مرگ وارونم دی کی
ته خبره تغواکشه چې زه څه درته
بس په دې خبره کې دویمه خبره نه ځایږي
ګوره هغه ملک نواب خان ډیر ښه سړی دی داسې خبره یې وکړه چې زما او ستا به پکې خیر وي
ښه څه یې ویل
ویل یې چې له عریضې نه تیر شی څه یې کوئ
نه نه دا نو چې د خیر خبره شوه
ته خو لږ د مرچو له څټې راکوزه شه په خبره ځان وپوهوه ویل یې چې د میراث او حق خبره به د کلي مشران وګوري نه به سیخ سوی وي نه کباب
ښه که د کلي مشران زما حق د سردار خان نه وانخلي بیا څه وکم
د کلي په مشرانو کې به مولوي صاحب هم وي ستاسو د دیني معلمې پلار
بلی درنوردون کو دیو کلی زرغگون اونیز درامی تا غوگواس ولانده د هم دی درامی پاڑون جواندی باست موز یوسف زدران نهار کلی کوم د دیگه درامی پا دو سوات اتا پندو سم برخه که مواوری دل چه ملک نواب سردار خان و ملنگ لمولی سب سر ناستی او مولی سب پیو کرانه او طوله نکه د خزو د میراس او نورو حقونو پا بارا که لدوی سر خبری کبی د دینی علمانو حق خبری چه د خزی د میراس او نورو حقونو پا بارا که کبی استاسی د سیم خلکی چوم را عملی کبی که دا خبر اواز او نصیحت عملی شی کومی نتیجه با ولری پا دیارا اولانده لطاس درنور دون که سرا خبری کوو چه استاسو نظرونا پا سفر و سوا نهنوی شل پینزه در سلویخ او سفر و سوا ات دو دو و پینزه پینزه شمیرو مونگتا را رسیگی ده ده ترسنگ تاس که ولشی پا سفر و سوا شپاگ نوی سفر یو شپیتو شمیره غگیز پیغامون هم را تا پریگ ده پا خبرونه که مو دینی عالم مولوی طالب الدین قدیری تا هم بلنه ورکړی و چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړي، خو لای حضور نه ده پیدا کړی. ولی ستاسو درنو اردوونکو پیغامونه اخلو، ستاسو د سیمې حال پوښتو، او تدې تر څنګ تاسو کولی شئ غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. چې زموږ ځینو اوریدونکو د اونۍ په ترڅ کې دا کار کړی دی، کله چې دوی دوشنبې په ورځ مازدیګر 4:30 بجې ډرامه اورېدلی، دوی د ډرامې اړوند په حقوقي موضوعاتو راته پیغامونه پرېښي دي. مخکې له دې چې ستاسو مخامخ اړیکو ته درشو، شمیرې مو دي 0995540 او 0923525555. ورزو د غوردونکو پیغامونو ته چې مونږ ته د اونۍ په ترڅ کې د همدې موضوع په اړه پرېښي دي.
بله، السلام علیکم. بیا هم در سره په اړیکه کې صبري مایا وردک د وردک ولایت اړیکه نیولې ده. نو زه غواړم همدغه پیغام تاسو ته پرېږدم چې زموږ په سیمو کې خو واقعاً د دیني علماو هغه کوم عمل چې ده که نه ډېر مثبت وي، همیشه ټولو ورته غړی ایښي ده او باور وکړئ منل کېږي. د زور د جبر کار هم نه ده، په خپله خوښه په خپله رضایت. غوښتل مې په هم موضوع همدغه نظر پرېږدم د پیغام د نشرېدو په هیله.
بلے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹولو اور سلام علیکم بار سلام حضمان و ولی اللہ شمس پید خوشت حضرت حضرت تعلیم پولت مروائم چکر حج تعلیم کے بھی اسلامی حجاب مراتبی نظر بش پر تعلیم ملاتھل قوم چیتا اسلامی حجاب کبھی نظر دکھا رنوان دیدے تعلیم ملاتھل قوم منانا.
نمونه نیکې له احترامات ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او راډیوونکو ته وړاندې کوم. تاسو د موضوع په هکله څه وایئ؟ زه به د خپلې سیمې حال ته ځي کوم. موږ په سیمه کې مېرمنې په دې نه پوهېدلې چې موږ د پلار په میراث کې هغه برخه شته ده. نو بیا کله د دیني علما او د ممبر او هغه لارې نه دی ته دغه وروس په دې باندې دی پوهېدلې دي چې موږ حق د پلار په میراث کې شته ده. او ځینې ځینې خلک یې ورکوي، داسې خلک هم شته چې نه ورکوي لا تر اوسه. یعنې د کامله پوهه نه لري زما د دیني علماو څخه. دا هیله ده چې د جمعه خطبو کې او هر ځای خلکو ته دا پوهاوی ورکړي چې دا میراث حق لري. او لکه څنګه زه تاسو د خپلې سیمې حال وایم چې زموږ په سیمه کې دا اول ور چې دا اصل لکه افغانۍ وو، نو دیني علماو دا وویل چې دا ناروا ده. فهمې که اوس هر د درې لکو پورې رارسېدلی ده. اوس خلک ډېر خوشحاله دي. دیني علماو خبره ټول خلک مني، که خان دي که غریب دی که هر څوک دي مني. دیني علما ډېر رول لري په ټولنه کې. مننه ستاسو څخه، ډېره زیاته مننه.
افغانستان کے افغانستان
بلی ډیره مننه درنو اردوونکو چې تاسو په خپل سیمو کې د دینی عالمانو د رول پر ځخ را سره خبرې وکړې. او مهم دا چې تاسو ویل چې نتیجې هم ورکړې دي. همدارنګه په نورو حقوقي موضوعاتو مهم څرګندونه را سره درلودلې. تاسو لا پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره را رسیږي. مخامخ اړیکو ته ورځو چې زموږ ګڼ اردوونکي را سره په لاین کې شته. د دوی نظر په دې اړه پوښتو چې ستاسو په سیمو کې دینی عالمان چې په کومو مهمو موضوعاتو خبرې کوي، آیا خلک پرې عمل کوي که نه؟ او په دې برخه کې پتی روم دی میراث د موضوع په اړه واز او نصیحت کیږي، نتیجې به یې څه وي؟ اوردونکو را سره ستخ پرون تستړی مشه په خیر راغلی.
قابل یوسف خان زدرنګ صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوردونکو ته ټول یوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. چې بیا موضوع د میراث او ډیر څه موضوع هم ده. مخکې مشه د لانی ته دغه نظر وړاندې کړی وو. عثمان زی خور ته چې د میراث مسلې ډیر وڅېړي، ولی دغه باره کې ډیر خلک آگاهی نه لري.
خیر سه پښتون مهرباني. د دې موضوع په اړه باندې تاسو هم تل ښه نظر څرګند کړی دی، په اهمیت باندې را سره غږېدلې. او دینی عالمان دي چې تل خلکو ته لارښوونې ښیي او د دینی ارشاداتو څخه خبروي. نن په دې غږېږو چې ستاسو په سیمو کې دینی عالمان په دغو موضوعاتو غږېږي که نه، او که غږېږي نتیجې څه دي؟
زمر په سیمه کې مخکې خو د میراث په باره کې زدران صاحب په ټول کې دغه په ښارو کې لا څه نا څه میراث ورکول کېدی، خصوصا په قرا او قصباتو کې دغه د میراث مسله خصوصا په پښتونشینه سیمه کې ډېر شرم و. یعنې که به یو لور دعوه کول چې زه میراث غواړم، دا به امزول دسي ولکه غوړ د پیغور او وکورو کلي ته به م ورده پیغور، او خلکو به ویل چې پلانۍ دونه بې حیا ده چې میراث اخلي د پلار نه یا د ورور نه. اوس الحمدلله څه ناڅه آګاهي ورکول شوې ده خلکو ته، خصوصا په ښارو کې. یعنې داسې وخت هم راغلی زموږ په سیمه کې زدران صاحب چې خلکو خپلې خوندې صفی کړې د میراث په خاطر باندې. یعنې په جهالت کې هم مخکې د اسلام په صدر کې چې اسلام ظهور نه و کړی، په هغه وخت کې هم دغه خرافاتو د نو یعنی چې نر خو زوی خو د پلار په حق کې د پلار په دنیا کې حق درلودی، ګرد میراث د زوی و. ولیکن د میراث چې خدای تعالی نازل کوي دلته مقام، هغه والا مقام زموږ د خور او زموږ د لور سرګن کوي. خدای تعالی وایي یوصیکم الله وفي اولادکم للذکر مثل سیین فإن كن نساء فوق اثنتين. دلته دا آیات میراث نازل زو خدای تعالی زموږ خور زموږ لور زموږ مور ته یو لور مقام ورکوي. نو اوس کچیر
قریشه پښتون د جهالت له دورې خو اوس وضعیت خورا ښه شوی دی. په خو خو ولې ځینې نوړه اوس هم رواجونه شته، حاکم دي تاسو اشاره ورته وکړه، اما دغه سره مقایسه نه بلکې اوسنۍ وضعیت احساس پسې موږ څنګه دی؟ یعنی د ښارونو سره پرتله نه ولې؟
الحمدلله زه درن صاحب یو خبره کوم، به وزي الحمدلله اوس موږ په سیمه کې هغه دوران هغه سابقه دورانو ته چې وګورو اوس الحمدلله خلکو آګاهي هم پیدا کړې ده. خو یو غږ زه پر علماو په خپله زه په دیني علومو کې دکتورا هم لرم، سند هم لرم، او زه په سترګو نابینا یم. شاید ته به خبر یا به نه خبر
مخکې یادونه کړې ده. او
یو غږ زه پر علماو کوم، پر هر موضوع دې خبرې وکړي، خو پر درو موضوعاتو دې ډېرې خبرې وکړي. یوه موضوع دغه د میراث موضوع، او بله موضوع د مواد مخدر موضوع، بله موضوع دا د ښځو زموږ د خوندو د حقوقو په موضوع دې ډېرې
ډېره مننه کرسي بشن خیر ستاسو نظر و چې را سره شریک مو کو د موضوع په اړه مو تبصره هم درلودله. بل اردوونکي ته ورزو چې دا وخت زموږ سره په تماس کې دی، نو پوښتنه مغه ده چې ستاسو سیمه کې وضعیت څنګه دی؟ د نیالمان په د میراث په څیر په مهمو اساسي موضوعاتو بحث کوي کنه؟ او که کوي نتیجې څه دي؟ نو ځان راته معرفي کړه، له هغې وروسته ستاسو نظر اورو. مهرباني.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. نوم دی؟
اسلام نہ منل دیا کسان سے میراث خوند تھا یا لون تھا یا کورونا نور کسان سے میراث ٹھاک لگے نہ من دیکھ اللہ تعالیٰ جلوائی ایم مسلمانانو په خپل بکره کې وايي کاڅ په فرض کې په اسلام کې داسې نو کوم دې اسلام دا وکوب چې فرض دې اسلام مونږ دا کوم چې الله تعالی له حکم چې موږ څه ویل دا چې ور کې ځکه چې ا دې اسلام امیر چې ټول نه جو کو کې ټول برتا کړی چې موږ نه دي او انسان کنه مات ځکه چې څه دې او مور دې څه دې او خور دې څه دې ټول نه او ګور اسلام دې پر هم را لې چې انسانان د شیطان دی عبادت الله زه عبادت راولې
معلومات لري ورکوي عملي کیږي
نو پر رسمو جی دا بس کار نہیں سی ول کی خلک پدې لاله پای کا سره کې یز مس کور سالي کې ل پک نه سال کې دین سره باندې ته دین خپل څه کوي
ډیر مونږ
دا وایم چې دا د دې کار رس دا خلک پدې باندې کې دا کوم ځون دی بل موزم بل څه سره شریکت دي څه زندر مشکلات نو ریبر دو چې د حجاب وي سره شریکت ډیر مخامخ شي دا د شو د حجاب باندې موزم باندې را پورته کی او څه دې تعلیم او تر بیا دا ګوره په نصاب کې کوم څه دي نصاب او مصلاح یا په حجاب کې به هیڅ څوک دې مخالفت
نه کوي. اتمن اتمن
لګي
ډیر مننه اتمن پر اذن کې خبرونه کې کرا سره اوس په ټول موضوعاتو باندې غږی او تاسو نظر نه مونږ ته خورا مهم دي چې را سره شریکوي د اړوند ډرامې جوړیږي او تاسو نظر نه مهم دي. بل اردن کې ته خو ورکو چې را سره په خبرونه ګډون وکړي. زمونږ د نن ورځې ملما مولوی صاحب طالب الدین قدری هم سټوډیو ته تشریف راوړي، به د نظر اخلو. خو دا وخت تاسو سره ستړي مشه. مهرباني مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کوي کوم ځنه داړي کې نیولې؟
خالد خبرې کوم له کابل.
خالد خان د موضوع پر اساس نظر اورو مهرباني.
موضوع خو ښه خبره ده، بس دا د ما په نظر خور کونډه شي بس وړو ماشوم ته کېنی ده، یو بله لویه ناروا ده. بس وروره په ټولو پښتنو ولایتو کې بس وروره ټولو کې دا رواج ده غټ، او علما حق نه ورکوي. بس وروره هغه د مځکې د دې شي حق علما نه ورکوي. بس وروره ډېر کم کم خلک یې ورکوي. دا ډېر کم رواج ده، دا بد رواج په ټول افغانستان کې رواج ده.
او خپله علما په دې موضوع غږیږي، یعنې تاسو ترې پوهاوی لرئ؟ عامه پوهاوی دوی پرې ټینګار کوي. خالد خان اړیکه وسلیدله، بیرته به اوریدونکو ته شاید وخت پیدا نه شي، خو یو وروستی اوریدونکو چې منتظر پاتې شو زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي، هغه ته ورځو. مولوی صاحب بیرته تاسو ته بیا راګرځو. او مهرباني، تاسو راسره احساس لنډ نظر اورو. مهرباني لنډ نظر دې اورو.
لنډ نظر مې دا ده چې د ښځو په باره کې تر ټولو علما کولای شوای چې د ښځو په مسلو باندې خبره وکړي، رڼا واچوي، او په خلکو کښې چې ډېر تاثیر لري علماو نظر ده. ځکه چې حکومت هم دا راوکوي چې موږ د ښځو حقوق وجایوو، هغه د میراث په مسله، هغه د ښځو بدۍ کښې د ورکولو په مسله، دې شیانو نه یې غږېږي، یوازې د ازادۍ په باره کښې غږېږي. نو زما نظر دا ده چې تر ټولو نه مخکې علما کولای چې وایي، دیني علما، هغه د ښځو په باره کښې دا شیان ووایي او خلک یې منیم. او زموږ په علاقه کښې چې ده ښځې په بدۍ کښې ورکې، خو هغه اوس د طالبانو له طرفه د کلکه بندې، او په منځکه کښې د علماو په خوله باندې هم په قطعي صورت باندې خدای کول مني دي په ټولو قومو په ټولو قبایلو
کښې.
د میراث مسله او دغه نور شیان یوازې علما کولای شي وایي چې په دغه باره کښې کوشش وکړي.
ډېره مننه د علماو تاثیر باندې تاسو راسره وغږې دی په اهمیت باندې. او تاسو ویلې چې مولوی صاحب محترم خبرونه ته خو په خیر راغلې، چې وخت کم دی مستقیما که ځواب راکړئ. خلک ستاسو رول خورا مهم ګڼي په ټولنه کې. آیا تاسو د میراث په څېر په مهمو ټولنیزو موضوعاتو حقوقي موضوعاتو باندې بحث کړی دی؟ اوریدونکو ته مو کافي اندازه در رسولي دي در څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نه تنها ما او بلکې ټول علمای کرام و هغه څه چې په قرآن حدیث یا په دې جامع و علمي قانون کې راغلي هغه ټول رسولي دي. او فرمایلي دي قرآن فرمایي چې د ذکر مثل حظ الانثیین، د ښځې دپاره نیم د هغو دی چې نارینه دی، خو د ښځه به د بل د مړ په طرف کې بیا هلته میراث دي، د هغوی حقوق یو په دوه کېږي. نو خبره دلته دغه ده چې دغه لوی قانون علمي، دغه سیوره، دغه نفس و هوا، خصوصا د غربي تمایلات دغه یوه سیره پرې اچولې ده. نو د خلک د سیره لاندې دي، دا خبره ده په دې اوس وخت کښې. او بل دا خبره ده چې د خلکو په عور په عادات کښې همداسې د اول نه راغلي ده چې د ښځې همداسې محکومې پاتې شوي، محکومیت یې پسې پاتې دی. درېیم دا خبره ده چې د خپله ښځه بېچارهګانو مغه کله چې د ازدواج سلسله وشي، بیا اولاد پیدا شي، بیا دغه سلسلې د مال ورک شي، دوی همغه محبت او شفقت او دغه د خپل اولاد کور به هغه کښې سره اخته وي، ګرفتاره وي. نو دلته مسئولیت دی علمي، قرآني، چې ضرورت بشر دی او شد ضرورت ورته بشر لري، دو حدود مقررات د خلکو ته پښو لاندې کړي.
بلکل اوریدونکو، ستاسو په هغه اهمیت باندې چې رول باندې چې تاسو په دغه موضوعاتو بیان کې خورا زیات تاثیر لري او حتی عملي کولو کې، تاسو یوازې بیانوئ که نه خپله هم ټولنې تاسو بیلګې لرئ چې فرض موږ خپله دا کار کوو، په اسلام کښې راغلي دي، زه خپل کورنۍ نه شروع کوم، تر څو تاسو په ټولنه کې یو بیلګه وئ د نورو لپاره.
نو اصلي خبره خو دا ده چې نه تنها زه ورته دواړه چې په استودیو کښې نو اول مسئولیت د ما دی چې په مخ موږ تاسو دا کار کړی که نه دی کړی، او که نه وي کړی بیا په نورو خلکو باندې هم تاثیر نه کوو. نو الحمدلله تر هغه پورې چې ما ډېر په مخکې دی، موږ سره خویندې پاتې وې، بیا حضرت والد صاحب وصیت کړی و چې دا حقوق بیا حتمن ورکوئ، ما دې د خپلو کاکاګانو سره ډېر سخت مجادله وکړه، هغه ورسره ونه منله. ما ورته دغه یو وخت کښې تاسو په یاد وي که نه، د داود خان په وخت کښې د توضیع د دوه مځکې شروع کړې، بیا ما ورته چې دغه بهترین وخت دی، نو دغه که دی دوی حقوق ځان ته په علایده نو بیا هغوی ورته وي چې ته اوس موږ دپاره
بلاخره اوس ورکړې ده که نه،
بلاخره الحمدلله هېڅ کله
او دا مبارزه غواړي،
او دا مبارزه مبارزه غواړي. یو ده خبره ده، بل ده خبره چې الو په تو باندې نفس خبرې خو موږ په هیڅ وخت کې حتی دین کو دپاره په هوټلو کې اګر چې ډېر بې باکي وزده نه څم، مګر دې دپاره څم چې په هغه وخت دین کو کې دوی ته دغه توصیه مو همیش کړې ده، هم په امور دیني وي کو هم په دنیاوي وي کوم، دا یو خپل مسؤلیت هم رفع کړی مو ډېر په کلکه ورته ویلي.
د دغو موضوعاتو باندې چې تاسو یې بیانوئ د میراث چون نن بحث دی، ډېر نور ټولنیز حقوقي موضوعات دي تاسو بیانوئ اوردونکي اخلي، بیرته څاروم پکوئ چې ستاسو په جماعت کې چې کوم مقتدیان دي تاسو پسې دی څومره عملي کوي، دوی څومره پرهیزګار دي په دغه موضوع؟
د خبره ستاسو ډېره مهمه ده، او د خبره بدبختانه چې د ټولو نه پاتې ده، او حتی مهمه ده چې د مو نه دویم مسؤلیت بلکې نه دویم بیبول دویم.